tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri استرالیا لمړي وزیر د کوینزلند ایالت سیلاب ځپلو سره د 50 میلیونه ډالر مرستې اعلان وکړ. په وکټوريا ایالت کې د سیلابونو لامل د زینو سیمو اوسیدونکو ته د کورونو د پریښودلو امر شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا منځني ختیځ ته په سفر تللی دی. او د افغانستان ملي لوبډله وایي له هند سره د لوبو لپاره پوره تیاری لري. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په داسې حال کې چې په وکټوریا ایالت کې د سیلابونو له امله د ځینو سیمو اوسیدونکو ته د کورونو د پریښودلو امر شوی، په یاد ایالت کې یو سړی خپل ژوند په خطر کې اچولی دی او د یوې 40 کلنې میرمنې د ژوند د ژغورلو هڅه یې کړې ده. د میچ سمیت په نوم دغه سړی له هغه وروسته د 40 کلنې ښځې د ژغورلو هڅه کړې چې موټر یې د بندیګو په نهر کې اوبو وړی او خپله هم له خطر سره مخ وه. 40 کلنه ښځه او میچ سمیت دواړه وروسته د ژغورونکو د ډلې لخوا ژغورل شوي دي. ښاغلی سمیت د پولیسو او بیړنیو خدماتو لخوا د یو ښه شخص په توګه پیژندل شوی دی، مګر هغه ای بی سی شبکې ته ویلي دي چې په دې اړه هیڅ فکر نه کوي. هغه وایي یوازې په دې اړه فکر کوي که چیرې دا د هغه اناوه نو تمه به یې درلوده تر څو بل څوک همدغسې له هغې سره مرسته وکړي.
I don't really think about that at all. I just think if it was my grandmother in the water, I'd hope that someone else would have done the same thing. So, it was a very lucky situation.
د استرالیا لمړي وزیر انټونی البنیزي اعلان کړی چې د 50 میلیون ډالر مرستې کڅوړه د هغو کسانو لپاره پلاره ده چې د کوینزلند ایالت په لری شمالي او سویل ختیځو سیمو کې د وروستۍ ځنګلي هوا له امله اغیزمن شوي دي. د ملاتړ نوې کڅوړه به د سیاحت د بیا رغونې لپاره اقدامات او د هغو سیمو لپاره د پاکولو پروګرامونه شامل وي چې خورا سخت زپل شوی دی. خغلی البنیزی وای د اقلیم بدلون د ثابت کړه چې موږ لبد مرغه د خراب هوا زیاتې پیخه به تجربه کړو. هغه وای په هیګی چې د کار کولو لپاره ډیر څه شتون لري، د خورا سخته دوره و په ځنګړی توګه لکه څنګه چې په کریسمس او نوی کال کې رامنځته شوه.
وی نو دټ دیر از مور ټو ډو اند وی هیر ټو سے دټ وی ار پټینګ اور شولډر ټو دی ویل to make sure that can be done. And I just want to thank all those helping at this recovery centre and helping on the ground here in southeast Queensland for making an enormous difference to people's lives. It's been a very difficult period, particularly coming as it did around Christmas and New Year.
د استرالیا لمړي وزیر انټونی البنیزي د کورونو په برخه کې د فدرالي حکومت د هڅو دفاع کړې او ویلي دي چې د کرایې د شرایطو ښه کولو لپاره هر څه کوي. نوموړي دغه خبرې په داسې حال کې کړي چې وروستۍ راپور ښیي په اوسط ډول د کرایې په لګښت کې د تیر کال په پرتله 12.5% زیاتوالی راغلی دی. د پاپ ټریک مارکیټ راپور موندلی چې د کرایې نرخونه د دسمبر په روبه کې 1.3% لوړ شوی. ښاغلی البنیزي وایي چې دا ستونزه چټک حل نه لري، په کار د ترڅو عرضه زیاته شي. له همدې امله د عامه کورونو په برخه کې دوی پانګونه کوي.
There's no easy solution. You need to build supply. And that's why we're investing in public housing, again, opposed by the coalition. That's why we have the incentive that's there for private rent to build to rent that was included in our budget of last May. And that's why we'll continue to work with the private sector as well.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن چې یو ځل بیا منځنی ختیځ ته په سفر تللی په منځنی ختیځ کې مشرانو سره خبرې کړې دي او وایي چې په منځنی ختیځ کې مشران په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هوجمن دي. نوموړي د لبنان او اسرائیل ترمنځ د زیاتېدونکي کړکېچ د کمولو غوښتنه کړې ده. ښاغلی بلنکن په سعودي عربستان کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د لبنان او اسرائیلو ترمنځ جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده. هغه وایي اسرائیلیان غواړي یوه ډیپلوماتیکه لار عمومي ترڅو داسې امنیت رامنځته کړي چې اسرائیلیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
Lebanon, Hezbollah for that matter, to see this escalate and to see an actual conflict. And the Israelis have been very clear with us that they want to find a diplomatic way forward that creates the kind of security that allows Israelis to return home.
نوی معلومات ښیي چې د 2022 او 23 کلونو ترمنځ په استرالیا کې د مالی خدمتونو په اړه له 100,000 څخه زیات رسمي شکایتونه شوي دي. د استرالیا د مالی شکایتونو ادارې څرګنده کړې چې د مصرف کوونکو او کوچنیو کاروبارونو د شکایتونو شمیر د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی. د مالی شکایتونو د ادارې لوی عملیاتي رئیس جاستن انټر سټینر وایي چې د شکایتونو د شمیر خورا غیر معمولی دی. هغه وایي د شکایتونو د حجم په اړه ژور اندېښنه شتون لري او تمه لري چې مالی سکتور به په دغه برخه کې لاس په کار شي.
We're deeply concerned by that volume, and we expect the financial services sector to be doing more. See, to give you some context, in 2018, when we opened our doors, we took over from the three predecessor ombudsman schemes. Between those three ombudsman schemes, they received 50,000 complaints. So we've now received more than double the predecessor schemes back in 2017. There are really a number of things driving those numbers. Number one is scam complaints. We're also seeing financial hardship rise because of challenges with high interest rates.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته په رسمي سفر تللی دی. افغانستان ته د سفر پر مهال نوموړي د طالبانو له لومړي وزیر او یو شمیر طالب مشرانو سره کتلی دی. کابل ته د نوموړي د سفر په اړه یو شمیر افغانان خوښ نه دي. پر ټولنیزو رسنیو یو زیات شمیر افغانانو د نوموړي د سفر پر ضد خپل نظر شریک کړی دی. د سیاسي چارو کارپو فضل الرحمن اوریا وایي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې فعال ونډه نه لري او یوازې د پیغام وړونکي دنده پر مخ وړي.
مولانا فضل الرحمن د پاکستان په کورنی او بهرنی سیاست په جوړولو کې فعال ونډه نه لري. مولانا فضل الرحمن په سیاست کې چې د افغانستان په حق له د نظامیانو لخوا څخه جوړیږي هم ونډه نه لري.
په همدې حال کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د نوموړي د سفر په اړه اسپیس پښتو ته ویلي چې مولانا فضل الرحمن یو مذهبي سیاسي پیژندل شوی او د اعتماد وړ شخصیت دی چې کولی شي د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ مهمه رول ولوبوي.
مولانا صاحب زه ډېر مهم رول درلودلی چې د پاکستاني ولس او د افغانستان د ولس ترمنځ ځکه د یو مذهبي څېره او سیاسي څېره ده او بل پېژندل شوې څېره ده اعتماد وړ څېره ده نو چې افغانستان ته راشي وضعیت له دننه نو نږدې نه وګوري خو پیغام ځان سره انتقالولی شي.
دا هم یو سپورتي خبر ټاکل شوی چې د افغانستان او هند لوبډلو ترمنځ روانې اونۍ په ورسېو کې درې شلوریز لوبې تر سره شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي د هند موهالی ښار ته رسیدلې دي. د افغانستان د شلوریز لوبو کپتان راشد خان وایي د افغانستان او هند ترمنځ لومړی یو ورځنۍ لوبه به د جنوري په 11مه نیټه پیل شي. تر هغې وروسته به د جنوري په 14مه او 11مه نیټه دویمه او دریمه لوبه هم ترسره شي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو او موږ لوبډله نن په خیر سره هندوستان ته راورسېدنه پنجاب خار ته موحالی ته چې موږ به په 11 د جنوري اوله لوبه هندستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او دریمه هم په 11 د جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هیروئ. انشاءالله زموږ به هدف کوشش هم دی چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټوله آماده ده او په دې هیله چې یو ښه او مثبت سیریز ولرو. د خیر
وسم پام وکړئ د هوا حالات ته. په سیدنی کې نیمه ورځ د باران امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 28، ملبن کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15، پرت ښار کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 1.1، په اډلیډ کې ډیری لمر د تودوخې درجه 15، هوبارت کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 23، کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 20، په نیوکاسل ښار کې باران د طوفان امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 13، په برزبن کې باران د تودوخې لوړه درجه 13، په داروین کې باران او طوفان د تودوخې لوړه درجه 22، او لاسټرالیا څخه بهر په کابل کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1، په پېښور کې هم ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 15. دا هم د آسترالی ډالر پر وړاندې د نور اسارو پای. د آسترالیا یو ډالر 15 امریکایي سنټه، یو آسترالی ډالر 15 یورو سنټه او 2.5 برټانوي پنسه. د آسترالیا یو ډالر 15.5 هندیو کلدارو او 109 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي، او د آسترالیا یو ډالر 30 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره ول. لملتیامو مننه کوم. غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.